مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د چین او پاکستان د پروژو په اړه د پاکستان پوځ بیان، د چین او پاکستان اقتصادي لار او پر سیمه د دې اغیز، په بلوچستان کې د ناحکومتي ادارو کارکوونکو اندېښنې، په پاکستان کې د لګښیو پر ضد تاوتریخوالی او د افغانستان دفاع وزیر خالد څوکۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه تاندې هیلې هم در خبرو. خو تر هرڅه مخکې د دې محل خبرونه، د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ایران ته یمن ته د وسلو استولو په اړه خبرداری ورکړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین د پروژو امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی. د پوځ عام اړیکو دفتر آی اس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل، د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالیونونو جوړوي چې مشري به یې میجر جنرال کوي. آی اس پی آر دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې چینی ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستاني مشرانو سره د کاشغر او گوادر اقتصادي لار په ګډون د 46 اربه امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي، د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. بیان وایي د روزنې په نتیجه کې بعد ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. تیر کال په ډسمبر کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي ول. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې 3 سرتیري ژوبل شوي دي. استخباراتي او امنیتي چارواکو بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل، وسلوالو 13 ورځ د جنوبي وزیرستان په تنګي بدینځیو کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې راکټي برید وکړ. د مسعودو وسلوالو طالبانو ډلې ویاند اعظم طارق د برید پړه منلې ده. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبې یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ته ویل، د یادو خونړیو پیښو ښکار شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي بیګا مشال راډیو ته ویل، د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو او ترهګرۍ پر ضد راپاڅي.
دا واقعا یو لوی غم دی. زمونږ اساسي هدف همدا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو، ترڅو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د بین الملی تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د عادي وغیرو د شهادت باعث ګرځي، د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنۍ په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي، حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګا له ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما ویل، ایران ته یې سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې رپورټونو وویل ښایي ایرانۍ کښتۍ په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل، امریکایي الوتکې وړونکې بیړۍ د یمن ساحل لوري ته په لار ده. دوی د دې اقدام موخه دا ده چې د عدن په خلیج او سره سمندرګي کې د کښتیو او کاروباري بیړیو آزادانه تګ راتګ برقراره وساتل شي. په عیني وخت کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو پر ضد له یوې میاشتې راهیسې د روانو بمباریو پای ته رسولو اعلان وکړ او ویل چې خپل پوځي اهداف یې ترلاسه کړي دي. ایران د دې اقدام هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي، د تیرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوال ووژل شول. اروپا ته د تلونکې دې کښتۍ پیښه د مدیترانې یا روم په سمندرګي کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. یو این سی آر تیر ورځ ویل له اته ویشتو ژغورل شویو کسانو سره د مراکو پر اساس د وژل شویو د شمیر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالویو چارواکو د انساني قاچاق په شک کې د کښتۍ کپتان او د هغې د چلوونکو د ډلې یو شامی کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې یوې ژغورونکې کښتۍ ویشت ژغورل شوي کسان سیسلي ته ورسول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د شلو کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میری حرف پیګاب وویل واشنگټن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پریکړه کړې او زیاته کړه چې ټول مصریان حق لري چې له قانون سره سم ورسره مساوي او په انصاف ولاړ چلند وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مرسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد په تور سزا واوروله. د هغه ملاتړي د هغو کسانو وژنې په تور تورن شوي ول چې د مرسی پر ضد احتجاج کاوه. د مرسی ملاتړیو پر مخالفو مظاهره کوونکو حمله وکړه چې له کبله یې نښتې پیل شوې او لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. مرسی د سکندریه له ساحی لی ښار سره نږدې په ټینګ امنیت کې په یوه زندان کې دی. روسی وزیر اعظم دمیتری مدودیف ویلی د غربي هیوادونو بندیزونو له کبله د روسیې اقتصاد شاوخوا ویشت ارب امریکایي ډالره تاوان کړی دی. تېره ورځ د اقتصاد په اړه پارلمان ته د خپل کلنی رپورټ وړاندې کولو پر مهال نوموړي وویل سږ کال ښایي تاوان څو چنده زیات وي. د خبرونو پای. خبرونه مولا بشال رادیو واوریدل. تاسو موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان پوځ وایي په پاکستان کې د چین په مرسته د پروژو امنیت لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. د چین ولسمشر پاکستان ته تر سفر وروسته انډونیشیا ته تللی د پاکستان پارلمان غړي له بیجینګ سره دا اړیکې مهم بولي. ځینې شنونکي البته فکر کوي چې د چین او پاکستان ترمنځ شوي تړونونه ښایي په سیمه کې د نفوذ زیاتولو معنا ولري.
ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر وزیر دفاع معرفی شود.
د افغانستان ولسمشر ویاند وایي له خلکو سره تر سلا وروسته به د دفاع نوماند وزیر پارلمان ته ورپیژني. دغه غږ چې تاسو واورید د ولسي جرګې د لومړي منشي و چې ویلي چې دغه نوماند وزیر باید ژر معرفي شي. د ننګرهار ولایتي شورا له حکومت غوښتنه کړې چې ولایت ته دې زیات سرتیري ورواستوي.
تمام د ننګرهار امنیتی مسولین کشفی ارګانونو پرسونل د قندار سره یا د مزار سره یا د هرات سره مقایسه کو زمونږ کم دی.
په تاندې هیلې خبرونه کې مونږ د نامنۍ او نجونو پر تعلیم د دې اغېز موضوع څېړل ده.
دا حالت لږ خراب شو. هغه وجینه یوازې تعلیم نه، زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو.
مشال رادیو سره اوسې. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ عام اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یوه بیان کې ویل د پروژو او چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالیونونو جوړوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوځ په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مختلفو ترقیاتي منصبو حفاظت لپاره د یو خصوصي ډویژن د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ویان میجر جنرل اسیم سلیم باجوال اړخه شوی د یو ټویټ مطابق چې په دې سیکیورټي ډویژن کې د پاکستان پوځ 9 بټالین او د سیول آرم فورسز 6 وینګس یا برخې به شامل وي. د دې ډویژن مشري به د پاکستان پوځ یو میجر جنرل افسر کوي. یاد دی د چین د صدر د پاکستان په دوره کې دوړ ملکونو ترمنځ د 15 ارب ډالرو منصوبی لاسلیک شوی چې پکې زیات توانایي او د انفراستراکچر په اړه دی. وزیر هدیوی د منصوبه بندي او د ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال دوه ورځې مخکې ویلي وو چې په دې پروژو کارکوونکو د چین ماهرینو او انجینیر سکیورټي لپاره به سخت سکیورټي انتظامات کیږي او یو خصوصي فورس به هم جوړیږي.
رابی رپورت مو اوریده. د چین ولسمشر شی جین پینګ تیر ورځ د پاکستان تر دوه ورځنی سفر وروسته انډونیشیا ته ولاړ. په پاکستان کې نوموړي له پاکستاني مشرانو سره د عربونو ډالرو د پروژو تړونونو لاسلیک کولو سره سره د هغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړه. دا چې د پاکستان پارلمان غړي د چیني ولسمشر وینات او دغه تړونونو ته په څه نظر ګوري په اړه احمد الله معلومات راکوي.
د چین د صدر دورې او دې دوران لاسلیک کړی شوی لوزنامو ته د پارلمان غړي څنګه ګوري؟ د جماعت اسلامي د خامی اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي،
پاکستان په تاریخ کې دا یو تاریخي سیشن دی. دته د زمونږ د ګاونډي ملک او دوست ملک صدر نن خطاب وکړو، پاغه کې چې هغه کم د خپل جذباتو اظهار وکړو، موږ د هغې قدر کوو. د پاکستان سره د دوستۍ، د ګاونډګرۍ او د یو لانګ ټرم دپاره هغه چې د کوم منصوبو اعلان وکړو، نو یقین چې دا د پاکستان دپاره د سلو د خوشحالی یو زیر دی. او دا د وخت تقاضا ده چې مونږ د خپل گاونډي ملک سره یو ښه ریلیشن قائم کړو.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور وایي چې لوزنامې خو ډېرې لاسلیک شوې دي، خو حکومت لا پکار دي چې فائدې ټول ملک ته یو شان ورسوي.
زه هویم چې دا پاکستان لپاره ډېره عزت خبره ده. چین راغلی دی او چین خپل طرف نه خو هر څه کړی دي، خو موجوده حکومت چې دی کاریدار بدل وایي ټول طرف نه براد نو مطلب دا دی چې زمونږ مین کاروډار چې بل طرف نه شروع شي مخکې بیا بدلون
د مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي،
څنګه بار بار خبرو کې ویلې شو چې اراده به د خطې د پاره د ملک د پاره گیم چینجر وي. او واقعي خبره ده 45 بلین ډالر انویسټمنت دلته کیږي. کمالات زمونږ تیر شو د 13-12 کالونه، نو یقیني خبره ده دا فارن نور انویسټر د پاره هم یو میسج دی. او دا چې په صحیح طریقه امپلیمنټ شي کومې منصوبې دي، نو یقیني طور دا به گیم چینجر وي د علاقې د پاره د ملک د پاره.
د چین ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له مشرتابه سره د عربونو ډالرو پروژو تړونو لاسلیک کړل. ځینې شنونکي او څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا له دې کار سره چین په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي او که څنګه. همداراز له دې تړونونو سره به د سیمې پر امنیت څه ډول اغېز وي؟ د دواړو پوښتنو ځواب منور شاره کوي.
د چین صدر د پاکستان د سفر پر مهال د دې هیواد سره د کاشغر نه گوادر ته د لوی اقتصادي لارې په شمول یو شمیر اقتصادي منصوبې لاسلیک کړې چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په لګښت به خواوشا په 10 کلونو کې سرته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دې سره به په سیمه کې تجارتي هلې ځلې زیاتې شي او داسې فکر کیږي چې په پاکستان کې دننه به د امنیت په راوستلو کې هم مثبت کردار ترسره کړي. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې په دې ذریعه چین په سیمه کې خپل اثر رسوخ سي ورکول غواړي. په دې حقله د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي،
وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن
چونکہ ہند پاکستان او چین دوان خپل مخالف ہیوادونه غړي، نو ځکه په پاکستان کې د چین لاړه په دومره لوی پیمانه سرمایه کاری ته د شک په نظر ګوري او داسې فکر کوي چې د سره با چین په سیمه کې د هند خلاف خپل قوت لا نور سیوا کړي. خدا سینه دا د سیمې هر هیواد د بل هیواد سره د ښه اړیکو په ساتلو کې خپلواک دی او بیا چې کوم هیواد پرمختګ کوي هغه د شخړو نه ډډه کوي، نو هند ته په دې حق لا اندېښمن کېدل پکار نه دي، بلکې پکار دی چې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره د انصاف په بنیاد خپلې مسلې هوارې کړي.
هلتا د هندوستان حکومت لا هم په رسمي ډول په دې حق لاس نه دی ویلي، خو هندي سیډونکې منوهر سنگ بطرا د خپل هیواد د ممکنه اندېښنو په اړه وایي، اولنۍ خبره خدا ده چې دغه اقتصادي لاره به په سر کې د کشمیر د لانجمنې سیمې نه تیریږي. نوموړی زیاتوي،
یوه بله خبره ده چې چین ډېر ځله دا مونږ ته ویلي دي چې هغه د برم پوتر دا سین هغه اومچتا واړوي، او که داسې وي نو د هند لپاره به ډېره خطرناکه زمینه به برابر کړي، ځکه چې دا سین چې دی ډېر زیات ځای دی چې هغه د هغه ځای سره چې تېرېږي. زما په خپله دا عقیده ده چې دا خطرناکه خبره ده، ځکه چې د هند سالمیت او د هند امنیت به خطر کېدای شي، لکن تر اوسه پورې موږ نه شو ویلی چې دا به څنګه ختمي.
بلخوا د دفاعي چارو څېړونکې عائشه صدیقه وایي، تر څو چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ موجود وي تر هغې به دواړه هیوادونه د یو بل په اړه اندېښنې لري. بیا د هندوستان او چین ترمنځ هم کشالې شته، نو ځکه هندوستان په پاکستان کې د چین هر ګام ته د شک په نظر ګوري.
چاینا اور ہندوستان کا جو آپس میں مقابلہ ہے که څه هم هندوستان او چین له یو بل سره تجارتي تعلقات لري، خو په بنیادي توګه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مسئلې هم شته. بیا چین په برما او سریلانکا کې هم بندرونه قائم کړي او داراز یې اوس د گوادر بندر چارې هم ترلاسه کړي چې په وخت د ضرورت د پوځي مرکزونو په توګه د استعمال امکان لري. نو ظاهره ده چې هندوستان به دا فکر کوي چې چین ته چاپېره تاو شو، یعنی سیمه ییز امنیت په ممکنه ډول له خطر سره مخ کېدلی شي، خو دا اوس په پاکستان پورې اړه لري چې څه ډول د دې اقتصادي لارې نه مالی ګټې هم ترلاسه کړي او د سیمه ییز سیاست او استحکام لپاره د ګواښ مرکز ته جوړېدلو نه هم ډډه وکړي.
پاکستان کتنا هوشیار ہے اپنے تحفظ کرنے میں.
خو لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وایي د سیمې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د پاکستان، هندوستان او چین ترمنځ بنیادي مسلې د خبرو اترو د لارې هوارې شي. که نه وي نو په دې سیمه کې به دغه ډول ګټورې منصوبې تل د اندېښنو سره مخامخ کیږي.
د مشال تر څنګو سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه له آرمی پبلک سکول پیښې را پدې خواهي د تعلیمي ادارو 10,000 وسوه ساتونکي روزلي دي او 10,000 شپږ سوه لس د سکولونو ساتونکي نور هم داسې دي چې پولیس به ورته په نږدې وخت کې روزنه ورکوي. اعلامیه زیاتوي چې روزنه ترلاسه کوونکي ساتونکو کې 3,903 ساتونکي د هزاره ډویژن، 2,192 د بنو، 1,918 د مردان، 1,306 د ملکن، 1,009 د کوهاټ، 1,518 د ډیر اسماعیل خان او 390 د پیښور د تعلیمي ادارو ساتونکي دي. د پولیسو په وینا د امنیت په اړه د ضروري پوهې لپاره یې د شخصي او سرکاري دواړو تعلیمي ادارو د چارواکو لپاره د ورکشاپ تابعه هم کړې وه چې پکې د خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارې سیکرټري او د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پختونخوا پولیسو په وینا د آرمی پبلک سکول پیښې وروستو تعلیمي ادارو ته د ورپېښو خطرونو له وجې دغه ساتونکو ته د څه قسمه ترهګریز بریدونو د مخنیوي بنیادي روزنه ورکړې ده. یاده دي وي چې تېر کال دسمبر په 14 نېټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو برید کې نږدې 150 زده کوونکي او استادان ووژل شول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمیر نه حکومتي ادارو یا ان جی او ګانو کارکوونکي وایي له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی وایي ورته له وسلوالو د تښتونو او وژنو خطر ورپېښ دی. پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې فعالې دا ادارې څه کارونه کوي او آیا حکومتي چارواکي دوی ته د ورپېښو ګواښونو پخلی کوي او که نه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه معلومات راکوي.
د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو په لویو صوبه بلوچستان کې د حکومتي ادارو تر څنګ غیر حکومتي ادارې هم د ژوند په یو شمیر برخو کې کار کوي. په دې غیر حکومتي ادارو کې کارکوونکي کسان وایي له تیرې څه مودې راهیسې په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې له غیر حکومتي ادارو سره کار کوونکي یو کس د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا امنیتي اندېښنو ډیر خلک پر روزګار پرېښودلو مجبور کړی دی.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکټر چې بېخي ډېر خلک اغوا اسول. هغه ودا ته نه ګوري چې دا د دغه د کور حالت څه ډول دی، د شا لخوا څومره پیسې لري. خو یو وار دا ډول اوسو چې خلک اغوا اسول، هغو سره ډرایور هم اغوا اسوي. دا ډرایور زخم په کروڑاو روپۍ غوښتلی. د ډرایور به څومره تنخواه وي؟ نو 40,000 وي، 50,000 در سره به تر دې به بالا نه. د هغه نورو خلکو څخه د پیسې وصولولو دپاره اول وار ډرایور حلال کړي، ډرایور یې مړ کړي چې هغه نور خلک هم پوهېږي موږ ته پیسې راکړي. مطلب ویره دا دونې ده چې ډېر خلکو له دغې ویرې څخه نوکرۍ پرېښولې.
د یو غیر حکومتي ادارې بل کارکوونکي هم د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د دوی دفترونه بند پراته وو.
زموږ څه کم د ډیولپمنټ سیکټر څه کم خلک دي، هغه په دغه اړخ کې ډېر زیات ستونزې لري. د تېرې میاشتې
د اتلس تاریخ څخه بیا تر خداوس شل تاریخ پورې دفتران تقریبا نیمه دفتران بند په بدلی په خوا خبره کوم. وجه دا و چې په دغه سیمه کې آپریشن شروع دي. آپریشن دا لږه و چې په شهر کې وو په بیل بیل علاقو په کلی پر پاکستان دغه ته پر رول ریاست کې دغه شروع آپریشن شروع نو په دا وجه دفتران بند شو.
د غیر حکومتي ادارو د کارکونکو ویل چې د حکومت لخوا د امنیت په برخه کې له دوی سره مرسته بالکل د نه برابر ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو له سیکرټري اکبر حسین دورانی څخه مې وپوښتل چې رښتیا هم د صوبې په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او کنه؟ نو هغه وویل اکبر حسین دورانی ومنله چې په سنځاوي او غبرګ نومي سیمو کې ځایي طالبانو د راپورته کېدو هڅه کړې وه خو د ده په وینا حکومتي ځواکونو ځپلې دي.
طالبان مینټلټي دا ذهن خو خلق لري هغه مونږ ډاکې مونږ ته معلوم دی اخبار دی د سجاوي علاقه دی لوکل طالبان دی لیکن دا چې مونږ نه پرېږدو دا د زموږ بالکل د ګورنمنټ ډیسایډ کړی ده چې په دا رنګه اکټیوټي کړو نه پرېږدو.
اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې څه ډول غیر حکومتي ادارې کار کوي. د دې ادارو یو کارکونکي وویل
دلته بیخي ډېرې ادارې کار کوي مګر په هغه کې مختلف نوعیت ته ادارې دي. انټرنیشنل ارګنایزیشن اور یو این ایجنسیز اور لوکل ارګنایزیشن په لوکل کې بیا د نېشنل لیول ارګنایزیشن هم شته د پروینشل لیول هم شته اور ایون تینا داسې ارګنایزیشن دي چې په ډیسټریکټ خالي په ډیسټریکټ لیول کې کار کوي هغه چې موږ سی بی یوز وی یو کمیونټی بیسډ ارګنایزیشن.
په بلوچستان کې فعال د غیر حکومتي ادارې پر تعلیم صحت کروندا او یو شمیر هنرونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د یادو ادارو د کارکونکو په وینا کچیری دا انجیوګانې بندې سي نو له عمله به د دوی په وینا په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په زرګونه خلک اغیزمن سي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریدل. دا مهال تاسو مشال رادیو ته خوږیاست او تاسو کولای شئ چې مشال رادیو په فیسبوک کې ولیکئ زموږ پاڼه خوښه کړئ او همدارس پر ټوټر باندې هم چې مشال رادیو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ نو تاسو په ټویټر باندې موږ تعقیب کړی. تازه خبرونه شننې تبصرې او خبرونه هلته هم ترلاسه کولای شي. د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال د هغه هیواد پارلمان د لګکیو یا اقلیتونو حقوقو ساتنې هیڅ قانون نه دی جوړ کړی. د کمیشن مشر زهري یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته ویل دا د حکومتي مشرانو ناکامي ده چې د هیواد ټولو وګړو ته یو ډول حقوقونه نشي ورکولی. د لګکیو ټولنې مشران هم پر وسنی حکومت انتقاد کوي چې د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي البته دا ردوي چې ګواکې حکومت د اقلیتونو لپاره هیڅ نه کوي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې ځینو اندوانو ویلي دي چې د امنیتي مسئلو له وجې سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه خلکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې ځینې مختلفې ډلې یې زوروي چې له وجې یې ځینې خلک د هند په لور روان شوي دي.
زموږ اکا نوم دی اوتم لال دی ولاړی انډیا ته. یو بل و رام لال هغه ولاړی انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومیږي. زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقعه ملاو سي هر اندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي
د پاکستان د بشری حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي دي چې په 2014 کال کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ او حقوقو په اړه هیڅ بل نه دی منظور شوی. د ایچ آر سی پی مشره زهرا یوسف وایي چې د هیواد ټولو وګړو ته یو شان حقوقونه نه ورکول د حکومتي ادارو ناکامي ښایي. نوموړی وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره وړاندې هم ډېر قوانین جوړ شوي دي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي.
تر ټولو لومړی خدا د حکومتي مشرتابه کمزوري ده چې که هغوی بلونه منظور هم کړي نو باید چې بیا هغه په سمه توګه عملي هم کړي. په پاکستان کې اقلیتونه د ډیرو مسلو سره مخ دي. که د اقلیتونو پر ضد کومې پیښې شوي دي نو باید چې مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شي او پر ضد یې کاروایی وکړل شي خو تر اوسه چاته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د ایچ آر سی پی تر مخه په پاکستان کې تیر کال د هندوانو ځینې عبادت خانې هم په نښه کړل شوي دي چې پکې په پېښور، بدین، لاړکانه، حیدرآباد، ټنډو محمد خان، په مندرو حملې کول او یا سزول شامل دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د اتحادیې مشر شیمون الفرد ګل وایي دوی د پاکستان حکومت ته ډېرې غوښتنې کړې چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره سم اقدامات پورته کړي، خو وایي چې د امنیتي مسئلو پر ځای د اقلیتونو نورو مشکلاتو ته هم پاملرنه نه کیږي.
بدقسمتی دادا چې موجوده حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او دوی په مسلسله توګه په نخه کول کیږي. د اقلیتونو د تحفظ په حواله که په آئینی لحاظ سره وي او که قانوني، خو د پاکستان موجوده حکومت دې لړ کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. سپریم کورټ حکم ورکړی و چې د اقلیتونو یو کمیشن دې جوړ کړل شي، خو بیا هم حکومت هیڅ ونه کړ. د دې حکومت په کارکردګۍ زموږ ډېر تحفظات دي.
خو بیا د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو غړي باون داس وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد تشدد پیښې او هغې ته دړکې ورکول ختم شوي نه دي، خو تر ډېره پکې کمی راغلی دی.
د نواز شریف
چې کومه تګلاره ده، هغه هم دا ده چې د اقلیتونو پوره خیال وساتل شي. مخکې به د اقلیتونو لپاره فنډونه نه راتلل، خو اوس د موجوده حکومت په وخت کې ورته مالي مرستې هم ورکول کیږي. اقلیتونو سره په بلوچستان او سند صوبو کې بیا ډېر ناجایزه کارونه کیږي. هلته د مذهب په نوم جوړ شوې مختلفې څانګې هندوان او عیسایان ډېر تنګوي، خو انشاءالله ورځ تر بلې به د اقلیتونو حالاتو کې بهتري راشي.
په پاکستان کې تیر کال د اقلیتونو پر ضد مختلف پیښې مخته راغلي دي چې پکې لویه پیښه د کورټ رادکشن وه چې یوه میرمن او خاوند د مذهب د سپکاوي په تور وجل شول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
رپورټونه وایي سږ کال د پاکستان قبایلي سیمو په ګډون د سند او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. حکومت داوی کوي چې د کوکنارو بوټي ضایع کوي، بلخوا د قبایلي سیمو ولس وایي حکومت یې فصلونه ضایع کوي خو ورسره کړې وعدې نه پوره کوي. مجید بابر تفصیل راکوي.
سوره د مخکې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د نشه یي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره د پارلیمان سیکرتري مریم اورنګزیب ویلي دي چې سخ کال د پاکستان د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان او سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت راپورونه ثبت کړل شوي دي. د مریم اورنګزیب په خبره د سند په ضلع قمبر شانداد کوټ او د بلوچستان په تحصیل دوکۍ، تحصیل مختر او تحصیل ګلستان کې سخ کال د کوکنارو کښت شوی دی. خو د پاکستان د اینټي نارکوټکس فورس د وفاقي ادارې محمد جبران بیا وایي چې که څه هم په یادو سیمو کې د کوکنارو کښت شوی و، خو د ده په خبره دغه ټول فصل اوس تلف کړل شوی دی.
د دې خو د پبلک کلټیویشن لکه پاکستان کې خو اوس نمبر ون خبره خو کلیئر کړه ده چې پاکستان کې لږ سپوز که په پښتونخوا کې هم کم دی جوړېږي یا کم دی، دا بالکل پریږدي نه. لکه دوی په دې خپل فورس لګوي، ریټونه کوي او ټول مین چې کیس وي دغه افغانستان نه راځي. نه صحیح دی پیله نه محمد والا هغه هم پاره هم بولډزر پی کرلولې دې او دا ته اوس په بولډزر پی کرلولې دا خو دې سی ان اس اکټ دی. کنه سی ان اس اکټ نارکوټکس کنټرول اکټ دغه مختلف باګه د خصوصي عدالت ته پاره باندې باګه د اف آی آر کټ کیږي، بیا سپیشل عدالت کې پیښ کیږي، نه چې کومه غاډي کوم صداکانې دې اکټ دغه مطابق کیږي. نو البته چې کوم باغه کنسرن پولیټیکل ایجنټ یا کنسرن چې کوم ډپارټمنټ یې سی هغه پترو کوي، ګور دا کوشش خو خلک هر ځای کوي لکه څنګه چې دهشتګردي هر ځای ده
بلخوا د مومندو قبایلی سیمې چارواکي وایي چې تیر کال په یاده قبایلي سیمه کې په 950 اکړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی و، خو سخت کال صرف په 500 اکړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی دی چې دا مهال یې تلف کول روان دي. د مومندو قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د افیم کاشت دی د دې د کمولو لپاره مختلف ادارې دي، سبکې پیونیټیو اکشن دی مطلب د سزا په تور هغه تلف کوي، ساغیر اویرنس ورکوي، زموږ د پولیټیکل اډمنسټریشن پکې رول دی. د دې نه علاوه نور موږ سره غیر ملکی این جی اوز پدې کې چې دی هغه پکې مدد کوي، نو په مختلف لیول باندې پدې باندې افورتس کوي، خو بهرحال اند رزلټ دا دی کاش تقریبا 500 کړو ان شاء الله دا به ختمو.
د پارلیماني سیکرټری مریم اورنګزیب په خبره سخ کال د خیبر قبایلی سیمې ترڅنګ د باجوړ په اصل ترغاو او ډند ازغن تحصیلونو کې او مومندو په پرانګار او انبار تحصیلونو کې د کوکنارو کښت شوی دی چې دا مهال د تلف کولو عمل روان دی. خو د مومندو قبایلی سیمې د کوکنارو یو کروندګر زمیرګل مشال لیډیو ته ویلي دي چې حکومت د دوی د کوکنارو فصلونه خو تباه کوي، خو کړې وعده
نه پوره کوي.
دلته یو سړی رالی، هغه ویل ګوتې ولګوي، خاشناختي کارډونه راکوي او دا راکوي او دا راکوي که نه، بس هغه ورکړل او ګوتې مو ولګولې، هېڅ پته ولګه تاسو له خاوره راځي، تاسو چې کومه خواریانې کړي دي دا به درته بیا میلاو شي.
د پاکستان قبایلي سیمې د تیرو 12 کالو راهیسې د نام نه ښکار دي، او د یادو سیمو ولسوایي چې د دوی لپاره حکومت هیڅ د روزګار ذریعې نه دي پیدا کړي، نو دوی مجبورن د کوکنارو فصل کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، په پیښور کې 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین د پروژو امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل، د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي، د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې 3 سرتیري ژوبل شوي دي. د دغه پرونی برید پړه د مسعود وسلوالو طالبانو ډلې ویاند اعظم طارق منلی ده. هلته بل خبر دا دی چې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالزی نن مشال راډیو ته ویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د کامې ولسوالۍ د اربابانو په سیمه کې د پر یو موټر پورې خښ کړل شوي بم چاودنه شوې ده چې پکې 2 کسان ژوبل شوي دي. د پیښې پړه شانه د منلی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبې یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ته ویل، د یادو پیښو ښکار شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي، حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیگال ایم ایس این بی سی ٹیلیویژن سره د مرکې پر مهال اوباما ویلي، ایران ته سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي، د تیرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 300 زیات کډوال ووژل شول. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابعې اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
د اردو ژبې ایکسپرس ورځپاڼې خپل ادارې کې د چین د صدر دوره د پاکستان په نقطې نظر ډېره د اهمیت وړ ګرځولې او ویلي دي چې د دې اندازه دین لګېدای شي چې دواړو ملکونو ترمنځ 1500 معاهدې او په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو چې مالیت یې 46 ارب ډالر دی. ادارې زیاتوي، د پاکستان او چین مستقبل یو بل سره تړل شوی دی. پاکستان وړومبی ملک دی چې چین سره سفارتي تعلقات قائم کړي وو. ادارې مخکې لیکي، د چین معیشت ته د نورې ترقۍ ضرورت دی، او که چین خپل سینکیانګ صوبه کې صنعتونه لګوي او نړۍ ته د سرمایه‌کاری موقع ورکوي، نو چین ته به د پاکستان ضرورت وي او د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي راهداري د دې سلسله یو کړی ده. اداري په وینا، که د اقتصادي راهداري د منصوبې مطابق پوره کیږي، نو چین کې به د ترقۍ یو سیلاب راشي، د څه ګټه به چې پاکستان ته هم رسي. اداري مخکې لیکي، معاشي ترقۍ لپاره امن لازمي دی، او د دې راهداري لپاره د وسلوالو او جرایم پیشه عناصرو خاتمه انتهایی ضروري ده. اداري اخیر کې لیکي، د افغانستان نوی حکومت هم د امن په اړه مثبت کردار لوبوي او دا حقیقت واضح دی چې په دې منطقه کې د ترقۍ عمل شروع کولو لپاره ټول لبه د خپل حصي کردار لوبول وي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې امن پسې کېدو سره چین سره شوي معاهدو باندې عمل درآمد یقیني جوړېدای شي. د چین لخوا د ضرب اس اپریشن کامیابۍ په اړه تبصره په ملک کې د ترقۍ د بیا شروع کېدو طرف ته اشاره ده. ادارې وایي، چین سره چې په کومو معاهدو لاسلیک وشو، نو په هغې مکمل عمل درآمد لپاره په پاکستان کې امن ضروري دی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، پاکستان پاکستان کې هر کال د عربونو روپو ګیس په اسره خلکو لخوا پټول کیږي او شاخوا هم دومره مقدار کې ضایع کیږي. هم د ادارې په وینا چې د دواړو طریقو په وخت نشاندهی او مخنیوي په اړه هم څه نظام نشته. اداره لیکي امریکا او نورو ملکونو کې په دې اړه مؤثره نظام موجود دی. کچرته ګیس خارج کیږي نو د ګیس محکمې ته د مرکزي نظام په ذریعه اطلاع ملو شي. خو پاکستان کې نه صرف د کارخانو او فیکټریانو مالکان ګیس پټوي، بلکې د ګیس یو مافیا موجوده ده کوم چې په کورونو کې جیلي کنیکشن یې لګوي. ادارې اخیر کلي کې د دې د مخنیوي ذمېواري د ګیس کمپنیانو او د حکومت ده. باید چې ترقی یافته ملکونو غوندې یو مؤثره حکمت عملي خپله کړی شي او د زیات بیلونو سزا غریب ولس ته ورنه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه انډیپندنت لیکي که پاکستان د وسلوالو طالبانو د خطر په مخنیوي او د هغوی په ختمولو کې پاتې راځي، نو د پاکستان او چین ترمنځ به د اقتصادي لار پروژه څنګه پر مخ ولاړه شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د نړۍ د نورو یو شمېر هیوادونو برعکس په افغانستان کې فرقهیز تاوتریخوالی نشته، خو د یو دیرشو مسافرانو تښتونې پیښې د هغه هیواد شیعه هزاره ټولنه اندېښمنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چین هڅه کوي چې د پخوانۍ ریخم ولار په څیر داسې یوه نوې او جدید لار جوړه کړي چې له مرکزي ایشیا او غربي ایشیا نه تر د منځني ختیځ پورې او بیا یورپ ته تیره شي. دا هغه ستراتیژیک پلان دی چې د چین ولسمشر ورته د یوې پټې یوې لارې پراجیکټ وایي. د اقتصادي کوریډور په نامه دغه لار چې پکې سړکونه، ریلوی او پایپ لاینونه شامل دي، د پاکستان له هغې غریبي بلوچستان صوبې به تیریږي چېرته چې له اوږدې مودې راهیسې د بلوچ آزادۍ غوښتونکو وسلوالو لخوا روان عملیات د یاد پلان د کامیابیدو په اړه پوښتنې راپورته کوي. سفارتکارو د چارو څارونکي شکونه لري چې آیا پاکستان کاشغر گوادر پروژې ته د امنیت ورکولو جوګه دی او که څنګه. له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې یو غربي سفارتکار دا پوښتنه راپورته کړې وه، که چیرې پاکستان د طالبانو د خطر له منځه وړلو لړ کې ناکامه کیږي نو څنګه به د چین دغه پروژې پر مخ ولاړې شي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د چین لخوا د سرمایه‌کاري پروژې په ایشیا کې د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکي رول عکاسي کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې چین د ماونټ ایورست غر لاندې د ریلګاډي لپاره د سورنګ ویستلو منصوبې هم اعلان کړې. د دې ریل پټلۍ سره به د چین تر کنټرول لاندې تیبت سیمه چې له وړاندې د خپل تجارت لپاره په هند تکیه کوي له نیپال سره وتړل شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي په افغانستان کې د یو دیرش مسافرو تښتونې د دې هیواد شیا اکثریتي هزاره ټولنه اندېښمنه کړې. که څه هم په افغانستان کې د نورې مسلمانې نړۍ برعکس فرقوي تشدد شتون نه لري، خو یا تښتول شوي کسان چې تقریبا ټول هزاره ګان دي، دې ته په کتو سره هزاره ټولنه دا فکر کوي چې ګینې دوی اوس په دې هیواد کې د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي. که څه هم د دغه کسانو د تښتونې پلا چا نه ده منلې، خو افغان چارواکي پر دې عقیده دي چې د هغه ډلې په لاس کې دي چې وسلوال یې د پخواني طالب قومندان ملا منصور دادالله وفادار وو او په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. البته سنی مسلکه طالبانو په وار وار د فرقیز تشدد غندنه کړې او په دا قسمه پیښو کې یې له لاس درلودلو څخه انکار کړی. افغان چارواکو څو وارې د یادو مسافرو د خوشي کولو هڅې کړي دي، خو تر دې دمه ناکامه دي چې له کبله یې د تښتول شوو کسانو په خپلو خپلوانو کې مایوسي په زیاتېدو ده. تېره اونۍ افغان ولسمشر هم د ځینو تښتول شوو کسانو له خپلوانو سره لیده کاته وکړل چې دوی بیا وروسته وویل چې اشرف غنی ورته ویلي چې هغوی د دوی د خپلوانو د خوشي کولو ضمانت نشي ورکولی. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د تښتونو روانې لړۍ هزارګان د 1993 کال د ابشار عامې ټولوجنې په څیر ویرولې دي. دغه ټولوجنه کې په سلګونو هزارګان وژل شوي وو. دا په افغانستان کې یوه د خنجنګۍ له بدترینو پیښو وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغان ولسمشر ویاند وایي اشرف غنی به له خلکو سره تر مشورو وروسته د دفاع وزارت نوماند ولسي جرګې ته وروپیژني. اجمل عبید عابدي بیګا مشال راډیو ته ویل ولسمشر به د هیواد ګټو په پام کې له نیولو سره خپله پریکړه وکړي. هلته د ولسي جرګې لومړی منشي له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د دفاع وزارت کاندید د ولس استازو ته ورمعرفي کړل شي چې د باور رایه واخلي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
افغان ولس مشر بل خلکو سره تر خبرو ورسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونه د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی وکړي.
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاری. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیز غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ګټې او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. کله چې دغه دوه اصول سرته ورسېده، نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسي جرګې د شنبه په ورځ د شپاړس وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړي. مخکې د ولسي جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رایه ترلاسه کړې وې. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسي جرګې ته معرفي کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم چې هر چیز وتر وزیر دفاع برای
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت لورې د باور رایه خستل لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استادو ته معرفي شي څو د باور رایه واخلي.
همدارس کارپوهان وایي چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالي د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي اندېښنې رامنځته کړي دي.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو اوریده. د امریکا نېشنل پبلک رادیو په خپل ویب پاڼه د امریکا مالی چارو وزارت پر ترهګرو د اقتصادي بندیزونو لګونکې ادارې له مرستیال سره د شوې مرکې لنډیز خپور کړی دی. په مرکه کې په پاکستان کې پر فعالې یوې خیریه ادارې د امریکا او سعودي عرب بندیزونو موضوع څېړل شوې ده. تفصیل هارون باچا اوروي.
د ان پی آر خبریال راچل مارټن د امریکا د خزانې په وزارت کې لمرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر څخه پوښتنه کړې چې د پاکستان د دغې خیریه ادارې چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو رسولو تورونه پرې لګېدلي په اړه څه راته ویلی شي او دا چې تاسو له کله راهیسې دغه اداره تر څارنې لاندې ساتلې وه. مرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر په ځواب کې ویلي دا خیریه اداره الفرقان فاونډیشن نومیږي او موږ له یوې مودې راهیسې ورپسې لګېدلي وو. دا له هغو دوه خیریه ادارو څخه جوړه شوې اداره ده چې تر دې مخکې په جلا جلا نمونو په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه کول. موږ سعودي عرب او ځینو نورو هیوادونو د دوی کارونه څارل او څو اونۍ وشوې چې د دغې ادارې پر ضد مو اقدام کړی دی. د امریکایي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او سعودي حکومتونو دغه اقدام به د الفرقان فاونډیشن د هغو کارونو چې په ترڅ کې نړیوالو ترهګرو ته مالی مرستې رسولې په مخه نیولو کې څومره اغیزمن ثابت شي، د امریکا د خزانې په وزارت کې مرستیال وزیر وویل ډیره مهمه ده چې موږ په دغه لړ کې د خلیجي هیوادونو مرستې جلب کړو ځکه چې له همدغو ځایونو دغه خیریه ادارې تمویلیږي. زموږ له دې اقدام وروسته په امریکا او هم سعودي عرب کې یو څوک نشي کولای له یادې ادارې سره څه رقم کاروباري لین دین وکړي او که دغه اداره په یادو دواړو هیوادونو کې کومې پانګې ولري نو هغه به هم کنګل کړل شي. سعودي عرب موږ ته په دغه لړ کې د خپل پوره ملاتړ او همکارۍ باور راکړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې مرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر په مرکه کې دغه راز ویلي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مالی سرچینو تړلو په موخه هم د لارو چارو لټول پیل کړی دی.
میډیا او ځوانان
خاطر کټ په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي د ذکر ورو کو چې کله فاټه تل لا شو ټکل ځکه موږ په خلک ریډیو ورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنا خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو دریمي ابي بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا تدید اصلي دا خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
میډیا او ځوانان خبرونه خو درته ورسته خبره کړو په دغه غړې کې بلکې د یو رپورت نو ورسته درته تاندې هلي خبرونه خبرو. د ننګرهار ولایتي شورا غړو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ولایت امنیت ټینګښت په مخه د هلته د سرتیرو او ملي امنیت ادارې کارکونکو شمیر زیات کړي. دوی تیر ورځ تر یو احتجاج وروسته خبریالانو ته وویل ننګرهار له پاکستان سره پر پوله پروت دی چې له کبله پکې د وسلوالو فعالیتونه زیات دي او همداراز آبادی هم زیاته ده، خو د امنیتي سرتیرو او استخباراتي کارکوونکو شمیر پکې کم دی. د ولایتي شورا غړو ګواښ وکړ چې که غوښتنې ونه منل شوې نو له ولس سره به کابل ته احتجاجي لاریون وکړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي چې د سه شنبه په ورځ د احتجاج په توګه په یو خیمه کې راټول شوي ول، له مرکزي دولت نه یې د دغه ولایت دپاره د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه کوله. د دغه شورا یو تنغړي جاوید زمان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل، په ننګرهار کې تر 400,000 پورې خلک ژوند کوي، خو د امنیتي ځواکونو سهم د 1.3 میلیونو وګړو په تناسب ورکړل شوی چې دوی ته د زغملو وړ نه دی.
اوسنی کوم تشکیل چې دی دا موږ ته کفایت نه کوي او د موږ جدي غوښتنه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه، ډاکټر صاحب عبدالله نه، فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود نه، د ټولو نه ده چې موږ ته دغه د ننګرهار تشکیل را زیات کړي، که ملي امنیت کې دي، که په سرحدیانو کې دي، که په اردو کې دي او که پولیسو کې دي.
د ولایتي شورا یو بل غړي ذبیح‌الله زمري نیوکه وکړه چې د ملي وحدت حکومت هم د تیر نظام په څیر ننګرهار سره د مور میری سلوک کوي.
موږ د ننګرهار امنیتي مسؤولین، کشفي ارګانونو پرسونل د قندار سره یا د مزار سره یا د هرات سره مقایسه کو، زموږ کم دی. زموږ جدي غوښتنه د افغانستان ټولو لوړ پولو چارواکو نه ده، زموږ نفوذ هم په نظر کې ونیسي. زموږ اوږد سرحد موږ د پاکستان سره لرو، سردي او د اوړي تر ختمېدو پورې په ننګرهار کې ډېر جنګونه په شدت سره ادامه پیدا کوي او زموږ ډېر ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. موجوده نظام او تېر نظامونه زموږ د ننګرهاریانو د حق په مقابل کې دوه ګونی چلند کړی چې دا زموږ دپاره د زغملو وړ نه دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل، که مرکزي دولت غواړي چې په ننګرهار کې د لویو جنایتونو مخه ونیسي نو ژر تر ژره دي د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
دا یو سرحدي ولایت دی او ستراتیژیک موقعیت لري. خدای نه خواسته د ننګرهار وضعیت همدغه شان باندې مخکې لاړ شي، ننګرهار حالت چې خراب شي په ټول افغانستان تاثیر کوي. نو هیله او غوښتنه او ارزو مو د مرکزي دولت نه دا ده چې څومره زر کېدلی شي د ننګرهار د امنیتي ځواکونو تشکیل اضافه کړي.
دی وایي چې که مرکزي دولت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړ، دوی به د ولایتي شورا دفتر وتړي، ولسونه به راپور تکړي او د مدني حرکتونو په بنیاد به تر مرکز ځي او خپل حق به ثابتوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپه
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو راځي چې اوس هم درته اونیزه خبرونه تاندې هیلي تر خپره کړو. په دغه خبرونه کې مو د سوات د تبسم عدنان سره خبرې کړې دي. تبسم عدنان په دغه سیمه کې د ښځو لومړۍ جرګه جوړه کړې ده. د خبرونې جوړونکي فرخنده اسد
تان دی هیلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د امریکا د حکومت لخوا د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې د سوات د تبسم عدنان سره خبرې کوو.
وجه دا ده په ځینې ځای کې دا حالات لږ خراب شو، د هغه وجېنه زموږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه وایم چې نه دی، یوازې تعلیم نه، زموږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو.
د سوات تبسم عدنان چې په دغه سیمه کې د ښځو لومړۍ جرګه جوړه کړې ده او د ښځو د مسلو د هواري لپاره کار کوي، په روان کال کې د امریکا د حکومت لخوا په نړۍ کې د زړورو ښځو په لیست کې واچول شوه. تبسم عدنان وایي دا ډېره خوشاله وه چې دغه جایزه یې وګټله، ولی بیا په پاکستان کې د دې د کار هغه ستاینه ونه شوه او نه په حکومتي کچه د دې د هڅو څوک خبر دي.
ډېره زیاته خوشاله وم او ډېر زیات ما یو فخر محسوس کوم. په بین الاقوامي سطح باندې زما د فضل افزائی شو والا دومره هغې ته یو ریکوګنیشن چې دی نو په بهر ملک کې ملاو شو. او بل دا چې د افسوس خبره دا ده چې زموږ په خپل وطن کې ایون تر ننه پورې نه یو پی اے نه زموږ سیاستدانان ایون داسې به کوم دي چې هغو ته پته هم نشته چې داسې څه ایونټ شوی دی او داسې څه خبره شوې ده چې یوې ښځې تاریخ چینج کړی دی او جوړ کړی دی او هغې کې یو دومره سخت کاری کړی دی او چې دی نه د هغې سره زموږ مرسته کول پکار دي. نو ما ته د خپل ګورمنټ د طرف نه هیڅ قسم ایون هغه مبارکي هم چې زه تاسو ته ووایم چې مبارکباد خو ورکوي چې د بهر نه څوک اوري. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې په خپل وطن کې چې دی نو تاسو ته داسې څه ریسپانس نه ملاویږي که نه او د بهر دنیا نه تاسو ته چې دی نو واه واهي. ایون زموږ د پرویز خټک خبره چې ایف پی ایم وت فری هایدریس د هغو یو پروګرامونه خپل یو جرګه شروع کړی ده. هغه دوی چې اچھا مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے ما ته خو علم نشتی ده دی خبرې دا به دا خو خپل سیستم نه زما موږ خپل سیستم نشته موږ باقاعده چې دی نو د کاتان په تحت باندې چې دی نو د خپل فیصلو کولو کوشش کوو او واړو هم دغه چې دا باندې فیصلې کوي. نو د دې لپاره موږ دا انیشیټیو چت کړی دی. بل دا خبره ده چې زموږ وطن له پکار ده زموږ پولیټیشنز لا زموږ ګورمنټ لا چې زموږ حوصله افزائی وکړي زموږ د زنانو په شان زما په شان دي نورې ډېرې دي چې چېرته هغو ته ایوارډ دوډاډو ملاو شوی هم نه دی هغو داسې کارونه کوي چې هغه د قابلیت داد دي.
دا چې په امریکا کې خلک د پښتنو نه څومره خبر وو او د دوی په مسلو یې څومره پوهه لرله په ځواب کې تبسم عدنان وایي
چې زه تاسو خبره کوم زه چې لاله دي نه لاړم نو چې به نه څه تاسو وایم چې ما ډېر فریاد وکړم ما چې زموږ خزو خدا ظلم کیږي دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي او زموږ د یوازې خزینه هغه هر مظلومه طبقه چې چا سره چونکې هلته کې زما داسې میټینګونه راغلو د خلکو زرا او داسې اورګنایزیشن ته زه لاړم چې هغې ما ته دا پته ولګېده چې دا مسلې یوازې زما په ملک کې نه دي دا په ټوله دنیا کې دي چې د یو اس غونډه کې په ملک کې یوې ښځې ته د هغې د حق تحفظ نشتي نو زموږ په وطن کې نشي کېدی. اورګنایزیشن وایي نو هغه ما وزټ کو نو ما دا خیال وکړو چې که چېرته دلته د ښځو مسلې نه وې د دارالامان ته څه ضرورت و که چېرته دلته د وړو مسلې نه وې نو چایلډ ابیوز سینټر ته څه ضرورت و یتیم خانې ته څه ضرورت و دلته کې دکېدو کومې ماشومانې چې سبق ویل نه غواړي پریدي یې یاد کوي هغه سکولونه هغه ټایپ ارګنایزیشن ته یا هغه ټایپ انسټیټیوټ ته څه ضرورت و خو ما دا اندازه واخیستله هلته کې زه د هغو د شریف او د هغو د دوی سره هم ملا د هغو نه هم ما تپوس وکړو د هغوی هم وویل چې تیسه موږ د خپل جارم نه حت الوسه کوشش کوو چې مدي وشي خو لکه دا زموږ په وس کې نه ده چې جرم دې ختم شي. نو دا زموږ د پاکستان د دنیا د ټولو اوورال مسلې دي نو موږ د خپل وطن یو بد شکل ولې پیش کوو په یو ځای کې. بل زموږ د ایجوکیشن خبره کېده هلته کې نو هغو ما ته وی چې تاسو خو جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدئ نو ما دا تاسو ته چا ویلي چې موږ جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدو زما د مور پیدایش دی نو 1956 کې بیا هغې میټرک پاس کړی دی زما ترورانی چې دی نو د هغوی هغو ګریجویشن کړی دی چا په کې چې دی نو ایف اے کرسن ته رسېدلی دي خودونه شوي دي پاتې شوی دی دی نو آیا په هغه ټایم کې مونږ ته څه ایډوکسي کېده چې مونږ دا سبقونه وي او یا څه څه وجه کېده وجه دا ده په ځینې ځای کې دا حالات لږ خراب شو د هغه وجه نه زمونږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه وایم چې نه دی یوازې تعلیم نه زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو هیلث ډپارټمنټ سفر شو زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سفر شو داسې زمونږ نورې ادارې سفر شوې که تاسو وګورئ په هغه ټایم کې سرکاري نوکران خود سره نه پرېښودلی کېږي. نو زه وایم چې دا خو یو فیز و دا نه چې مونږ څوک تعلیم ته نه پرېږدو ایون زما په خپله فوکس ګروپ ډسکشن کېږي د ښځو سره ټیک ده مونږ په خپلو بچو خو تعلیم وایو او وایو پی هم خو زمونږ سره سهولت کم دی زمونږ گورنمنٹ دا چل گئی چې زیاده سے زیاده چور تو وچ په پلان کی زی کی واړه د تعلیم تعلیم نه محبورو مدي او به زر زر یو سکول به تعمیر کی سکول به تعمیر کی داغه و یو ټیچر و لګی داغه و یو پی ان و لګی داغه به من سے هغه به پورا کی او داغه به تا حیات تنخوا ور گئی داغه او هغه شی بیا گوست سکول کتا سو فیتر و گئی داغه په نسبت باندې ز گورنمنٹ د دا سجیشن ورکوم هغه پیسې تاسو په ټرانسپورټ باندې خرچه کوي او دا جنکی په حیا باندې ګلونو ته وړی او راوړی کورونو ته، نو دا به ډېره اسانه شي او دا یو ښه سلوشن دی. دا ستاسو نقصان هم نه کیږي او دا زمونږ نقصان هم نه کیږي.
تبسم عدنان ته فخر پاکستان ټایټل هم ورکړل شوی دی. هغه وایي دا لومړی داسې ښځه ده چې د ښځو د مسلو د هواري لپاره یوه جرګه جوړه کړې ده.
معاشره کې کار کوي نو په ایجوکیشن کار کوي. ایون ما ته ترس مې راو شوی دی نو په هغې کښې هم دا خبره کېږي چې که دا په ایجوکیشن باندې کار دی ته څه نه وایو، بالکل هم نه. او که دا په جرګو کې او د سړو په ډیسیژن میکینګ پروسس کې دا حصه اخلي، نو دا مونږ ته ناقابل قبوله ده. او زما خپل کار چې کوم دی نو هغه د جرګو سره دی. نو بیا یو د زنانو جرګه جوړول، یو کلچر چیلنج کول، یو تاریخ رقم کول چې دي، نو هغه یو انتهایی زمین چې مشکله کار دی. یوازې ښځې د پاره دا کار کول ټولو، نو په دې وجه باندې چې دی ماتا د فخر پاکستان دا ټایټل ملاو شوی دی، په دې بیس باندې ماتا ملاو شوی دی. نو زه وایم چې زما کار دسی وو، زما کرایټیریا د کار چې وه هغه دا وه چې شاید ما ډیزرو را کړی دی، او حالانکه دا خلکو فیصله ده، دا زما خپل فیصله نه ده.
تبسم په سواد کې د ښځو او ماشومانو جینکو په مسلو کار کوي. دا وایي دوی دا کوشش کوي په سیمه کې د ښځو د تعلیم د عامولو، د جینکو په ماشوماری کې د بدبولو او یا په سوره کې د ورکولو په اړه پوهه پیدا کړي، او په دې لړ کې ډېره کامیابی هم ترلاسه کړې ده.
د سیشیری چې دا یوازې وښځو کې دا په سړو کې هم اویرنس راځي، دا یو ډېره حیران کونه خبره ده چې زمونږ زنان دا نارینه چې دي هغوی هم د خپلو لوڼو کیسونه مونږ له راوړي. او ریسنټلی پرون یو کیس ما له راغلی دی چې هغې کې یو بابا تار جړلی دي چې بچیا ما تا ته خپل ځان ستا په جولۍ کې درغزار کړی دی، او زما د کیس ته فیصله حل به تر بتکې چې د هغې د وراثت مسله هم وه، د هغې د بچو مسله هم وه، خاونې مړ و د هغې جنۍ. ان شاء الله تعالی ولا جدین کیس فائل کړی دی، کیس هغې رنګ کمپلیکیټډ نه دی. خو چونکې تاسو ته زمونږ جوډیشری نظام معلوم دی، نو په هغه وجه باندې دا کیس زنګیږي د کوټې. نو اوس ان شاء الله اوس ته نه زنګیږي. او بل د دې نه علاوه یو بله ماشومه هم وه چې د هغې د قصه روانه وه، نو په هغې کې هم د دې ماشومې جو وه. نو د ماشومانو نه نفقه یو شی بل شی د هغې د ترټس داسه دی. نو زه پرون په خپله د هغې سره تللی یم، او هغه ما په کور کښې کېنولې ده، او هغوی ته ما وینا کړې ده. زما سره پولیس تللي وو، زما سره سپاټ تللی وو. نو هغوی کښې ورته ما وینا کړې ده چې دوی په دې جنې چا د کوره وویستله، نو دا پولیس او دا ټول ده دوی، دا به بیا خفګان به نه کوئ چې که دوی تاسې په هر څه وي. نو دا قسم کیسونه راځي. نو زه وایم چې دا زموږ لپاره دی.
تبسم عدنان نه مو دا وپوښتل چې کله د امریکا ته تللې وه او هلته یې د یو شمېر هېوادونو نه راغلو ښځو سره ولیدل، نو د هغوی په ټولنه کې د ښځو څه مشکلات وو؟ په ځواب کې دا وایي،
بالکل هر انسان چې دی په خپل خپل وطن کې په خپل خپل ځای کې په خپل خپل حساب سره د پوره پوره مشکلاتو سره د هغوی سامنا وه، د پوره پوره مشکلاتو سره. چونکې د هغوی ماحولونه دي چې دي چې د هغوی لپاره زمونږ دپاره هغه وړه خبره وي، خو د هغو دپاره دا غټې خبرې وي. نو زه دا نه شم ویلی چې د هغو کار د هغو په نسبت باندې د هغو د په لحاظ سره ورکوښی. د هر چا کار په خپل خپل ځای باندې پوره پوره اهمیت حاملو او پوره پوره غټو.
د تبسم نمو چې کله دا وپوښتل د امریکایي ټولنې او خلکو کومه خبره ښه وه او یا کومه د دې زیاته خوښه شوه، په ځواب کې دا وایي،
د هغوی د ټول نه غټه خبره ده ډسپلن. دا هو ډسپلن چې دی نو هغه زما انتهایي زیات خوښ شوی دی. او بل دا خبره ده چې نور زمونږ او د هغوی زما مسلو کښې دومره فرق نشتي، دومره فرق دی. بل دا چې هغوی ستاسو کار ریکوګنایز کوي، ستاسو د کار قدردانی کوي به نسبت زمونږ د وطن. زمونږ د وطن چې زمونږ وطن کښې زمونږ 50 رونه زما فیور کوي، نو دوه درې به پکښې خامخا داسې را وځي چې هغو ما تاسو کنځلې کوي وینا سپکه خوله را ته خوږه. نو زه وایم چې هلته کښې داسې هېڅ قسم خبره نه وه. هلته ډېره عزت افزایي وه زما د کار، زما هغه د دسخکارېدل چې لکه دا یو انوکا کار خو واقعي چې زما دې لکه چې د زنانو نو په معاشره کې د ښځو جرګه نشتی خو دا غو د پاره کار و داسې داسې نشي کېدی او دوی زنانا داسې وکړله دا غو ډېر زیات اپریشیټ کوو. سبحان الله په دې خبرو کې چې دا وایي زه دا نه وایم چې دا وایي لا چې دی نو مکمل طور سے کمپلیټ دی او ایستا پای کې لیکنس نشتی پای دې پورا لیکنس شته ایون لکه زه وایم چې هلته یو پرېګنټ ښځې لنه چې دی نو دا لیبر چھٹیانی نو نہ ورکی چونکہ زمونگا پسوات کی اعظم پاکستان کی دا سہولت خزو تا حاصل دے تیرا لیبر چھٹیانی ورکی بری نیشتی نو آغا ورکی یو دا خو ما تا یو ویک پوائنٹ خکارا شو دا خو ما تا سستی خبر خکارا نشو فکار دا چی ورکڑا والی والا اگل دا چی علتا کی دا انسان قدر دے او دا انسان قردی سی دے کلا ہم یو انسان ستا کار ریکوگنائز کی او ستا کار دستا دا کار قدردانی وکی او پا صحیح مانو کی وکی پا قلبان دینا دا زڑا نہیں وکی دا غیدا مطلب شو دا او سر اساس دا کار دیر جات احساس دا اساس دا کوئی او بل دیری خبری دیسی دی پا معاشرتی لیول باندی دانوین چی تول دیر جات خدی تول نہیں خواب تقریبا خلق سوی چی هر دی که خلق مشته بد خلق مشته دو زوایم چی ما چی تو نیوی دینا بد خو خلق زو زما واسطر آغالی دا بد خلق سر لغما واسطر ندر آغالی نزا چی که ما چی سوی دیلی دینا با آغی ساب پر از ساب سویم زما دا پر دایو دیر خواه اکسپیرینسو
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واورید ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.